درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ازادي رډیو د نن رسید خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او آرام ورځ په مو پیل کړی وي. د ازادي رډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ له ویب پاڼې کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د نننیو خبرونو پیل د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو او خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلو. دا ناټو تھړون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استای خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس او یو شمیر نور سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څیړونکو وحید مجذب اور وشل کېدو خوښيني سرګند کړی دا او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د ناټو تړون ویلي په افغانستان کې خلک سای چې د خپل دیموکراتیک حق ته ترلاسه کول لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. دا ناټو مومونشي ان سلطنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. یان سلطنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسونونه د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څیړونکي او کارپو وحید مجذب پر وشل کېدو خوښيني څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجذب پرون ماخام جمعه ته پلار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې د وحید مجذب د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. وحید مجذب افغان لیکوال او څیړونکي و چې وخت ناوخت یې له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګه په نورو سیاسي مسلو خبري او څرګندونه کولې او همدارنګه لیکوالو لا اجرایي ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې وحید مجذب د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنون کې و قتلی یو تروریستي عمل و. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجذب وژنه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. غونډه مسکو کې جوړه شوې وه. د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي. د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي پډاګه شوي. په پرونی غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوي څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي. د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو همداراز د سوریې او افغانستان د وضعیت په اړه خپل ریپورت نورو ته وړاندې کړ. تاسو له ساده رادیونه خبرونه اورئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیرونه سوابي ته پلاره لخپل موټر چلون کې سره یو ځای به درک شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې دا خی په پاکستان کې د روانو جبري بيدرکیو یو بل پیخوي. ادریس خټک د نوشيري اوسیدونکو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارن نړیوال اداري او د بخنه نړیوال سازمان ته کار کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیخه هیڅ خبره نه ده کړې. په اسرائیل کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریلی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې کړنل کیږي چې په اسرائیل کې یو بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بینی ګانس په اسرائیل کې د سپین او آسماني ګوند مشر دی. دا هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماخام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی پرېلی شوی. په اسرائیلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر اطلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولې. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 12 تر 40 کلونو بند باندې محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دې افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادلې حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سروي له جزئیاتو به مهم خبر کو چې خی په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وخت یو شمیر نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورسپانو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعیه غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجلې ته وکی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي مشر یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلې دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناتو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درې غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوه استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبې په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2014 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبې په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي شول. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو لبیا پیل سره مرسته وکړي. یان ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سې اقدام اعتماد جوړوي. هله د چې موږ په د سولې د مذاکرو بیا پیل ته نږدې کړی او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنی او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره د برمته شوو استادانو په خوشی کولو کې هڅې کړي دي. د سپین مانی په پیغام کې چې ارګ پر ټوټر خبر کړی لیکل شوی ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد سړور کارونه اخیستي دي. د رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو په حواله حقوقي د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سول او په هليكوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول شو. د وسوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړ چې د حقانی شبکې درې بندیان د سه‌شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحه ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقانی او سره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقيف ځای خوشی سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مولدل چې ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادله هر کله کړم درنګ سپینې ماڼۍ هم د ګم سټایل دی. اخو پینټاګون په یو تازه ریپورت کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته هم دوام ورکوي. په دې ریپورت کې راغلي ایران په دې سربېره چې نغوالي طالبان واک ته ورسیږي د ډلې ته وسلې پیسې او روزنه ورکوي. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خبر کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پینټاګون د سه شنبې په ورځ خبر کړ د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داري چې د داعش خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیل خو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور د غرزوی ایران نغواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پینټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پینټاګون ویندویا ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودېدونکي مواد، هوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشینکوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ ادارې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللې دي.
بلخوا یو سروي خي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وشلي. دا سروي چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ خبره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان په بل ریپورت کې.
د دې نوې سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی شار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خبر شوی راپور کې راغلی چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستې نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کیږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمی شوي، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي تراله شوی دی. په 2013 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وشل شوی وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال راپدې خوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرشوب لوشمیر په بیساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حمله په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې شکیل دي. دا اداره هم دراس وایي چې د شی اړخو افراطیانو له لوري په لویدیځو هیوادونو په تیر بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 340% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قوله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ جورنال لیکلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سه شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلی چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ جورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستانی چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوش سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوش سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې او له مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لک زیات یا غیرای چې د ولسمشری د انتخاباتو لورزی څخه وړاندې او وروسته کارول شي وی ل کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغه رايو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسون او یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې ریپورت کې موضوع ته کتنه کړی.
سره لدی چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه وو خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځ څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. هغه سنا چې د انتخابات خپلواک کمیسون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوی چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوی دي. په داس حال کې د انتخابات خپلواک کمیسون طرز العمل او لوایح هغه رایو پاړه چې د انتخابات د ورځ څخه وړاندې وروسته کارول شوی روښانه ده او هغه کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوی. خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د دې رایو د محلونو ارزونو بایومیټریک تسګاوي ستونزې درلودي او د ارزونې وروسته غړی باید بیا وشمیرل او پاړی تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخاباتو ورځ څخه وړاندې او 45,000 د انتخاباتو ورځ څخه وروسته کارول شوې دي. د کمیسون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسون وایي کارول شوې رایې د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو وایي میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومیټریک دستګاو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسون کارکوونکو لخوا تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایې به د څارونکو نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومیټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي. د یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هېڅ چا ته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرست وایي کمیسون د پرته له بایومیټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسون د وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم غړی نورالرحمن اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخه کې تېروتنې کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رایې باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي
د وای کارمند
د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رايو ته مشروعیت ورکړي. که هم یو کارکونکو یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکو باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. لدی ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 102,012 رایو چې د بایومیټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 1,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومیټریک دستګاه کې نامنظم معلومات موجود دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of people.
لور پاتر امریکا
لا رياكشن
ته خاله کوجه
هڅه. دا حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په اروپایی ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول لدی سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټي ډیموکراټو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره استماعي غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړې. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ورپه یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازی مایک کویګلی په یوه ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه په تحقیقاتو د پایل په پریکړه پورې تړل شوی وو. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یو امتیاز په بدل کې د یو کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی وو ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلینسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره استیمایي غونډه د نومبر په 14 نیټه پیل کړه. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څیړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سوء استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولې کنه. د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پولې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیت یې سوء استفاده کړې ده. خو ولسمشر ټرمپ مکرر دا تورونه رد کړي دي.
او سمې ورپیا د مهمو خبرونو سرټکی. ناتو وی په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستایي خو دوی هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناتو مومنشي یان ستلتنبرګ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د سیاسي څیړونکو او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لاره کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګنده کړې. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کیږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس